چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې؟ تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپله زما ډېر لسانه فامیل دی، زه یوازې یم. نو زه اوس تاسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کنداره پورې پر دا لین باندې چلومه. نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې، نم چې مرسته راسره کړې. بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې د کندارو د دغه هلمند پورې سپاریان لېږدومه سره.
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا ته که زموږ رابطه همت زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو باسي، نو هلته موږ ته په میاشت کې څلور پیریره رسېږي، څلور زره افغاني. خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ماسک خالیه وچه غله نه کېږي، بیا مریضه او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي. یا د اختر مراسمونه یا روژه و هغه نه کېږي، بس صرف دا ده وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وایي، په خپله سیمه کې وایي، هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده، یو څلور ځمکه مو درلوده، بس نو عاید برابر و. نو اوس خو نه هغه شته، نه هغه دوکان شته، نه هغه ځمکه شته. نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي، دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي. او بس په شپې ورځې تېروو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یو راته ویل ول ولګر شریف، ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم، نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم. نو داسې مې حالات ډېر دی، ما ته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله؟ نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکی سیف الله چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې، د طالبانو او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې، او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي. نو یو تر بله ټکان دي سره کوي دا کجکی اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې هرې وي د ښې چې و څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي. چا در اوس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې. سرایي نومو نړېدلي دي، پاک صاف یا مینو نړولي دي، یا بومان و مرمیو خراب کړي دي. سرایي نوم ځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي. هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي. هغه بېخي دا ټوله ولسوال و معنا ټوله په خبرې، داسې نه دی چې وزه څوک نه دی په خبر، هر یو په خبر دی. دا کجکی اولیا چې دی، لوړ کجکی په نامه چې دی، ټوله سرایونه نړېدلي، ټوله مځکې خرابه شوي دي. نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي، یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې اوس تاسې اوسېږئ په کندهار کې، تاسې د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده؟ ورغلي یاست د نورو مهاجرینو پاس تاسو ته بیا تاسو په خپله؟
زه خپل ورلم د مهاجرینو ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ول. دا دلته نه کېږي، ته چې ولاړ شئ د مهاجرینو ریاست ته. هلته چې ورغلو یو پیاده باندې وم، داسې نه خبرې راته وکړلې چې ګرسری مو د ناک مارس ګرسری بیا هغې خوا ته ورغلل. نه یم داسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو. امال موږ ته د مهاجرین د رئیس سره خبرې کوو، باره ول نسته نسته وم، باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه وکړي. باره م نو جنرال بیا نه ورغلی یم، نو چې که وږي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه.
بله. او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي، هغوی هم تعداد یې دغونه دی، دغسې مشکلاتو کې دي یا د نورو ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي. هغه خو د هلمند د مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي. چې دغه روژه کې وم دغه یوه عجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ وله بلاکه په دا روژه کې درلودلې. د روزګان ته روزګان د موږ ته را نږدې دي، دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي، یوه خونه دوې خونې پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي. د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي. هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. ارما منه وه چې یا د ښار پر دی پوښتنه کوي، یا د سارا پر دی پوښتنه نه شته. که راوتلي موږ لیدلي وم، ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولاکې لیدلی چې اوس سره څنګه شی ده.
د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه مار ورقام چې ملګری ملتونه خبري هغه مار ورقام د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت له مار ورقام سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مار ورقام خي چې د کال لپاره څخه تلوسه پوري یو سل وزره او سلور سو او شپږ نوي کورنۍ چې مجموع انتیږي دواله کا واته سل وزره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه یو او طبيعي په خلامله بيځای شوی دی او اوس د بيځای شوی حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمیر بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدل. مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی بیرته خپل اصلي سیمو ته تللې په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمیرې د ملګرو ملتونو د شمیرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امار و ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امار و ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زمونږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زمونږ په 14 ولایتونو کې زمونږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډیری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان، دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بیرته خپل اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کال بې ځایه کېږي ځینې څلیر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي، 9500 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه کول له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمیر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2 ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواست بیا بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالرو په اندازه اغوی سره هم راستی کیږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په ماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو 200 ډالر یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دی، یعنی د دوی غړتیاوی نسی پوره کولای. په خلک چې 400 ورکول کېدلې دوی وسم دا تقاضا لري، نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سپیر ته 400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه 200 ډالر خو بس نه، خو زه فکر کوم ګورې 200 ډالر کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغه سره 2000 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نوی ژوند په پیل کې. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ. یونیسیف ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیف سره نه کوي. د یونیسیف په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې یونیسیف خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې بای وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ماشونه ولې ځل کېږي، چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو، موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي، په دې حال چې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کړي او نتیجه موږ سره وکاږي.
مرزا غورور غواړو چې په داسې مکتبونه جوړ شي، په داسې کې دا یې شروع دي، دا سال دی شپه ورځ د قومندانانو نشه به خان نه کړي، دا سال یې جوړ کړي، دا یې وشا شروع دي. دغه موږ غواړو چې ازادي راځي شو دنګي او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغې په لسوالۍ کې مرض لګېدلی ده، په دې وړو مالو مرض لګېدلی، درګر د ملکیږي، د دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه سره ښه مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاب تاجر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون دی یو ډېر بد حالت څخه وباید تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.